د ماسپښین ادوی بچشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/15 په ټول افغانستان کې خبريږي، پکې تاسو د روسي له خوشبيني خبرو چې د افغانستان سولې ته پیدا کړي ده. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او ونیس پروګرام مو ازادي او اوریدونکو دی چې تاسو په شخص شوي پیغامونه پکې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه جانقا علي کوزای اوروي.
ایساف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې په قندوز ولایت کې د طالبانو یو مشر وژلی. د انګلستان دفاع وزیر په هلمند او کابل کې د خپل هیواد له پوځیانو سره وکتل او د عراق په بمی چاودنو کې 14 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. ایساف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د پنجشنبې په ورځ د قندوز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د حامد ګل په نامه د طالبانو یو مشر وواژه. د ایساف د عملیاتو ګډ قمندانۍ په اعلامیه کې ویلي، حامد ګل په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې حملې تنظیمولې او د هغې 15 کسیزې ډلې مشري کوله چې په سړک کې د ماینونو ایښودلو او بمي حملو چارې پر مخ وړلې. ایساف دغه راز وایي، د تخار ولایت په ینګي قلعه کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر نیولی. دا مشر هم د چاودیدونکو موادو کارپوه دی او په نږدې راتلونکي کې د سترو حملو پلانونه جوړ کړي ول. ایساف زیاتوي، له افغان ځواکونو سره د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په ګډو عملیاتو کې درې تنه مشکوک وسلوال نیولي. دا عملیات په سیمه کې د یو طالب قمندان د نیولو په مقصد ترسره شوي ول. د انګلستان دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته لاړ او په دې ولایت کې له ډیره انګلیس ځواکونو سره وکتل. د برېټانیا دفاع وزارت وایي، فلپ هامون په د پنجشنبې په ورځ لندن ته د سندو پر لار په کابل کې د لنډې دمې پر مهال د خپل هیواد له یو شمېر پوځیانو سره هم وکتل. د دې کتنې او خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. برېټانیا له امریکا څخه وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات شمېر عسکر لري او ستره برخه په هلمند ولایت کې ډیره دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړ. په ملګرو ملتونو کې له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په یو نوي راپور کې ویلي، په 2012 کال کې په افغانستان کې اداري فساد 3.9 میلیارد ډالر ته پورته شوی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په اداري فساد کې ښکېل دی. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د ملګرو ملتونو دا راپور په جدي ډول رد کړ او وایي، دا راپور د سیاسي ملحوظاتو پر اساس برابر شوی. د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر رئیس صفت الله صحاف صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د ملګرو ملتونو په دې راپور کې مبالغه شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي، په بغداد او د هیواد په مرکزي برخو کې د موټر بمی چاودنو له امله 14 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. لږ تر لږه 11 کسان د جمعې په ورځ د بغداد د مارغانو په مارکیټ کې د دوو پرله پسې چاودنو له امله مړه او 13 نور ټپیان شول. دا مارکیټ په شیعه ګاونډ خادمه کې موقعیت لري. 15 نور کسان د بغداد په جنوب د بابل ولایت په شمالي سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه ګان دي، د موټر بم په دوو چاودنو کې مړه او شل پکې ټپیان شول. په دې وروستیو کې په عراق شخړې او حملې زیات شوې دي. په پام کې ده چې نن په تونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال د تدفین د مراسمو سره چې په دې وروستیو کې ترور شوی، په یو وخت په دې هېواد کې اعتراضونه او مظاهرې هم وشي. شکری بالعید د چهارشنبې په ورځ هغه مهال د یو وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شو چې په تونس کې له خپل کور څخه وتلی او خپل دفتر ته په لاره و. د نوموړي وژنه د تونس په پایتخت او نورو ښارونو کې د اعتراضونو سبب شوه. پرون د اعتراض کوونکو یوې ډلې د النهضه په نوم د اسلام پالې ډلې مرکزي دفتر ته اور واچوه. د دې ګوند مشر د تونس اوسنی صدراعظم حمدي جبالي دی. د چهارشنبې په ورځ جبالي ویلي وه، د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به حکومت ړنګ او یوه غیر ګوندي او یوه غیر ګوندي کابینه به جوړه کړي، خو په ایتلاف کې شاملو ډلو د جبالي د دې اقدام مخالفت کړی دی. جان برینان چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداري یا سی ریاست ته د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا نومول شوی، د سنا کمیټې ته وویل، د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د حکومت د اوسنیو پالیسیو په اړه پراخ بحث موجود دی. د پنجشنبې په ورځ د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ سلاحکار د ده د تایید په غونډه کې د سنا کمیټې ته وویل، د امریکا متحده ایالات لا هم د القاعده شبکې او د هغوی له ملاتړو سره په جګړو کې دي. جان برینن د سناتورانو لخوا په یو شمېر حساسو مسلو کې له سختو پوښتنو سره مخ شو. په دې پوښتنو کې د تروریستانو د میندلو او وژلو لپاره د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د کارولو پروګرام او له سختو تحقیقاتو څخه د ملاتړ په برخه کې د نوموړي پخواني بیان هم شامل و. د نوموړي په اړه د سنا استماع غونډه څو ځلې د اعتراض کوونکو لخوا اخلال شوه. په دوی کې هغه ښځه هم وه چې د دې په وینا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د وژل شوو ملکي کسانو د نومونو لستې وښوده. د کمیټې مشر دیان فاینشتاین له تالار څخه د اعتراض کوونکو د ایستلو لپاره غونډه په موقت ډول وځنډوله. او آذربایجان د لومړي ځل لپاره د مخابراتو لومړنۍ مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته واستوله. د دې هېواد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت انټرفاکس خبري اژانس ته وویل دا مصنوعي سپوږمکۍ له کومې ستونزې پرته فضا ته واستوله. دا سپوږمکۍ چې د متحده ایالاتو د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې، ختیځې اروپا، قفقاز حوزې، مرکزي آسیا او شمالي افریقا ته به د ډیجیټل خپرونو، انټرنیټ، معلومات واستولو او د حکومتي مخابراتو په برخو کې خدمتونه برابر کړي. مهم کورنی نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې روسیې په افغانستان کې سولې او ثبات ته خوشبیني څرګنده کړې. بیا به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد ادارې د اداري فساد لګیدلې تور ردوي.
پوهنې وزارت جنرال سیستمونو او نویو اداري کارکردګیو ته د عملي کولو سره فساد هغه حد اقل ته راځي کړی ده.
د خوست په غلام خان بندر کې مو د نویو تاسیساتو له جوړېدو خبره وو.
په مجموع کې $8 میلیونه پر دې باندې لګښت راځي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې لار بکه یو د شکایت غند پیغامونه لرو.
هلمند کې او د هلمند سلامان کې
تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبرونه اوریدل شي. روسیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل دا ډول تړون به په افغانستان او سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په روسیې درې اړخیزه غونډه کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په باب هم خبرې وکړې. د روسیې د بندنیو چارو وزارت ویندوی وایي هیله لري چې د دغو خبرو په نتیجه کې به سیمه ته دوامداره سوله راشي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک موافقه په سیمه کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته کوي. د اترتاس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکساندر لوکاشیویچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صدر اعظم ډیوید کامرون په منځګړتوب د لندن وروستیو خبرو ته په اشاره وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه به په سیمه کې د امنیت له پیاوړتیا سره کومک وکړي. لوکاشویچ پرون وویل د افغانستان او پاکستان وروستۍ خبرې د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو متمرکز وي. د روسیې د بندنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وویل په خبرو کې شامل خو د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر مساوید د ملي پخلاینې پر پروسې او د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو پر پیلولو د نظر تبادله وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د بريتانيا له صدر اعظم ډيويد کامرون سره د دوشنبه په ورځ لندن ته نشته د شاغلي کامرون په کور کې خبري وکړه. د خبرو په پای کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو اعلان وکړ چې په شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان د سولې په پروسه ورګټ کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه مسأله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د افغانستان، پاکستان او بريتانيا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې مطرح شوه او ټاکل شوی و چې د روان 2014 کال تر پای لاسلیک شي. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون په هغه صورت کې ممکن بولی چې پاکستان د په وینا د افغانستان سولې ته ځان ژمن و بولی.
یقینا امکان شته کدی په دغه نور موضوعاتو کې خصوصا د صلح او د جنگ په مسالې کې دوی یو مشترک ژبه پیدا کړي او دوی موافقات ته ورسیږي نو دغه بنسټ به دغه ستراتیژیک تړون بیا جوړوي هغه حقوقي بنسټ بیا هغه تړون دی په ژبه او په تفاهماتو په دې خبرو کې خو بیا نشي کېدلی چې هغه اطمینان لاسته راسي چې موږ دغه تمه لرو مهم دا دی چې دا ستراتیژیک تړون محتوا به شي او د هغه چوکاټ په سره او کوم اصول او کوم
ارزښتونه به پکې نغښتي د افغانستان ولسمشر او نور چارواکو مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون تر لاسلیکولو مخکې پاکستان باید یو لړ داسې اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیله څرګندوي چې همغه راز شی د افغانستان او پاکستان مشرانو د لندن په خبرو کې پرې سلا کړې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه به په سیمه کې امنیت لشه کې دو سرم راسته وکړي. د همدار ازول هله لري چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره د نړیوالو حلزلي بریالي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې ویل دوی باور لري چې له وسلوالو مخالفانو سره خبري ممکن یوازې هغه وخت بریالي شي چې مشري د کابل په لاس کې وي او ټولي وسلوالې ډلې به قید او شرط د ملي پخلاینې اساسي اصول ومني، لکه وسله پرمځکه کشیشتي د افغانستان د اسلامي جمهوریت د افغانستان د جمهوریت اساسي قانون ومني او له القاعده او نورو سختري زړدل سره اړیکې کاملا پرې کړې.
تازه دقیق او بي طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولی شي. راپور مونږ درکو، قضاوت خپل وکړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، کلات، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د افم په 13.5 هم اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې ستاسو را رسیدلي اس ام اسونه هم لولو. خو اوس ورځو کابل ته. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې رپورت له حقیقت لري ګڼي. دوی وایي کدا اداره د دوی پر وزارتونو د فساد ثبوت ولري هغه دی وړاندې کړي. د ملګرو ملتو دی ادارې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یو رپورت خپور کړ چې په تیر کال کې په افغانستان کې څکم 4 میلیارد ډالر رشوت اخیستل شوی دی او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم اداري فساد موجود دی. له کابله د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو چارواکي وایي چې د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرایمو پر ضد مبارزې د ادارې راپور ناسم او بې بنیاد دی. د ملګرو ملتو د ادارې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد او رشوت په حق له یو راپور خپور کړ چې یو شمېر دولتي ارګانونه پکې په فساد او رشوت تورن شوي دي. راپور د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه هم یاد کړي چې فساد او رشوت پکې زیات شوي دي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په یاد راپور کې د سیړنې هیڅ ډول معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي او پرته لدې چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي نور څه نه دي. خاغلی حقمل وویل
په دې رپورت کې څه شی راغلي د معرف اړوند ادارو کې د تراخ باندې اخیستنو او رشوت په اړه نه جنیا وایي دا چې په کله تر دوه بلکې دا یو بې ځایه تور بولو په غیر مستند او اسناد ولاړو رپورټونو کې د خاصو ادارو یادول دا نه یوازې دا چې بې ځایه دي بلکې مخرزانه دي. په هني وزارت کې نوي سیستمونو او نوي اداري کارکردګۍ په رامنځته کولو سره فساد هغه حد اقل تر راټیټ کړی دی.
حقمل وویل پورسته کلونه کې د پوهنې نظام د کیفیت او کمیت لپاره وخښوي او هڅه کوي چې نور هم خشي. یو ان او ډی سی یا د ملګرو ملتو د مخدر مواد او جرایمو پر ضد مبارزې اداره وای دوی خلکو سره د مرکو لارې موندلې چې په تیر کال کې د افغانستان د خلکو نیمایي برخه خپل کارونه پر رشوت تر سره کړی دي. په راپور کې راغلی چې تیر کال په افغانستان کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت اخیستل شوی دی. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې پورسته کلونو کې د دې وزارت تعلیمي، تخنیکی او پراختیایي چارې لیوی نه بلې ته شفافې شوې دي او کوم راپور چې د ملګرو ملتو مربوط ادارې په دې وزارت کې د فساد د شتون په حق له خبر کړي له حقیقت لري دي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش ازادي رادیو ته وویل
گزارش اینه که سازمان ملل متحد در راستای این که فساد در وزارت تحصیلات عالی وجود داره، ما این را به شدت رد میکنیم.
در لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد موجودیت په کلکه ردو. د دې وزارت په چارو کې قانون په پام کې نیول کیږي، همدارنګه په راپور کې د فساد ځایونه مشخص شوي نه دي او مسلکي راپور ورته نشو ویلای.
د ملګرو ملتو د سازمان په راپور کې په یو شمېر نورو دولتي ارګانونو کې هم د فساد د شتوالي په حق لویل شوي، خو نورو ارګانونو یې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکي وایي دا راپور په لیرې پرتو سیمو کې د نامعلومو افرادو د مرکو له مخې ترتیب شوی دی. خو د راپور وړاندې کوونکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې راپور یې د شاوخوا شپږ زرو کسانو چې څلوېښت فیصده پکې ښځې دي د مرکو پر مټ چمتو کړی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د ملګرو ملتو د جرمونو او مخدر موادو پر ضد ادارې راپورټ رد کړ چې په دغو وزارتونو کې اداري فساد شته. د ملګرو ملتو دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل خپره کړي راپورټ کې ادعا وکړه چې په تیر میلادي کال کې نیمایي افغانانو رشوت ورکړی دی. بل لور ته د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکه وایي چې افغان دولت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره په فساد کې ښکېلو چارواکو ته سزا ورکړي. د دې شبکې مشر شفیق همدم وایي اوس چې د امنیت د انتقال بهیر روان دی، ځینې چارواکي فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ممکن کمې شي، نو باید له موقع استفاده وکړي او رشوت واخلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن له ښاغلي همدم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له دې دومره ژمنو سره سره چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې کیږي، بیا هم په افغانستان کې رشوت ولې زیات شوی دی؟ ښاغلي همدم په ځواب کې وویل
البته د دغه زیاتوالي لاملونه ډېر زیات دي، خو یو د مهمو لاملونو نه دا ده چې دغه د انتقال تړاو ده، ځکه دا د انتقال د امنیتي مسؤلیتونو انتقال زنګ وهل شوی افغانستان کې، او ډېری افغان البته چارواکي چې په فساد کې تر دي دي داسې فکر کوي چې ګنې د اخري چانس هم دا ده چې ادم ګړی چې دغه کومکونه دغه پیسې په افغانستان کې موجود ده، حدیث دغه مې اعظمي ګټه پورته کړي چې دغه خپل دې ته زمینه مساعده کړی چې مقصد مقامات دی نورم افغانستان مظلوم ملت لوټ کړي. او بل موضوع درېمه موضوع د مفسدینو امن په تنظیونه دننه په افغانستان کې او د افغانستان نه د باندې ده. داسې یو جدي اقدام نه ده شوی چې دغه لوی مفسدین دې په سزا ورسول شي او دې ته عبرت درس شي.
دولت ته څه کول پکار دی یا نړیوالې ټولنې ته ستاسو نظر څنګه مخنیوی کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دغه چې تاسو دغه ارقام په خوځو چې نن ملګرو ملتونو اعلان کړی د 3.9 میلیارد ډالر دا تقریبا د افغانستان د جی ډی پی څلورمه برخه تشکیلوي. دا هغه پیسې دي چې چیرې موږ تاسو بل رقم محاسبه کوو وګورو د نړیوالې ټولنې مرستې. چې په توکیو کنفرانس کې نړیواله ټولنه اجمنه کړه هغه هم شرطونه سره افغانستان ته راځي، ټول تال 14 میلیارد ډالر ده چې تقریبا تقریبا کې 3 میلیارد ډالر افغانستان ته راځي دغه دونرانو لخوا. یعنی په دې معنی چې تقریبا کې 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې رشوت کې اخیستل کیږي ورکول کیږي، نو دا د همدغې ټول ژمنو معادل پیسې دي چې افغانستان ته د نړیواله ټولنې لخوا په یانه یا په عام اصطلاح په خیرات ورکول کیږي. زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دغه د فساد قضیه د سیاست څخه وباسي او د فساد سره په کلکه مبارزه وکړي.
تاسو خو هغه د رشوت اخیستونکو خبره یاده کړله چې هغوی فکر کوي چې دا یو چانس ده. خو د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې له 60% خلک داسې فکر کوي چې دغه رشوت باندې کار پر مخ وړل او یا هم په واسطې باندې په دولتي ادارو کې کار پر مخ وړل دا یو عادي عمل ده، یعنې دوی بیخي ورسره روږدي شوي دي اکثره خلک. ستاسو له نظره دغه هم یو عمده ستونزه نه ده چې په خلکو کې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی ده؟
اگر چې دغه رقم خارج خلک هم دغه ذهنیت شته، خو بیا هم خوشبختانه چې الهي فساد د افغانستان د کلتور او فرهنګ یو جز ده. او دلیل دا ده چې نن سبا موږ تاسو چې څومره د فساد په وړاندې باندې غږ پورته کوو، حکومت باندې نیوکې کوو، دغه ټول له دې ښکارندوی ده چې ملت دغې پدیدې نه په تنګه راغلی او غواړي چې ورسره مبارزه وکړي. یعنی اوس هم ملت مقاومت کوي او نه غواړي چې دغه پدیده د افغان کلتور او فرهنګ ته دننه شي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د شبکې مشر شفیق همدم په بي خبرتیا پسې مو په خوست کې د میلیونونو ډالرو د نوې پروژو له پیلېدو خبرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د خوست ولایت د چارواکو په وینا د نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د غلام خان د بندر د تاسیساتو او د سړک جوړولو کار پیل شي. دغه بندر چې اوس ترې حکومت شاوخوا 1 میلیارد ډالر هر کال ترلاسه کوي، د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره به یې عواید نور هم زیات شي او د سیمې خلک به هم ترې ګټه ترلاسه کړي. له خوسته نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
غلام خان بندر چې د افغانستان په سویل ختیځ کې خورا مهم سوداګریز بندر دی، هر ورځ پرې په لسګونو باروړونکي موټرونه تګ او راتګ کوي. له دې لارې څخه افغان حکومت هر کال شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کوي او تر اوسه اساسي او بندري تاسیسات نه درلودل. ټاکل شوی د 30 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د نوموړي بندر د اساسي تاسیساتو د جوړولو کار په نږدې ورځو کې پیل شي. غلام خان بندر چې د خوست ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې موقعیت لري، د دې لپاره چې د یاد ستر یو ملي پروژې کارونه په اغېزمن ډول سرته رسی، خوست والی د نوموړي ولسوالۍ مشرانو سره د پروژې د اهمیت په تړاو خبري اترې وکړي. دلجبار نعیمی د یادې پروژې په اړه داسې وویل:
موږ تاسو د غلام خان د بندر پروژه په مجموع کې 38 میلیونه ډالر پر دې باندې لګښت را دي. په دې کې په اوسنی شرایطو کې په خوا 15 پلونه او اوس په 4 پلونه وي، 2.5 کیلومتر سړک دی او پر دې باندې دوستي یو دایره ده. 2 کاله پر دې باندې خارجي انجینرانو، داخلي انجینرانو او ټول ادارې پر تیر کړل چې دې هغه سروې تکمیل انجینری تخنیکی سروې تکمیل نن د دې اول پروژې چې هغه کمیساری ده د سرحدي پولیسو او سرحدي ګمرک دی دا قرارداد اخلاص مبارکي تاسو ټول ته وایم.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان د غلام خان بندر د تاسیسات جوړول نه یوازې د خوست او ګربز د ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره، بلکې د زیربنایي او اساسي پروژې د ټول افغانستان د خلکو په ګټه یاد کړه.
د هغه تاسیساتو چې هغه تاسیسات واقع نه یوازې د خوست لپاره بلکه د ټول ملت لپاره، په خاص ډول د ګربز خلکو لپاره ډیر اساسي او ګټور پروژه ده چې هغه د ګمرک او د کمیسرۍ تاسیساتي دغه په دې وختو کې پیل کیږي.
د خوست د ګمرک رئیس الحاج قرارشاه د نوموړو تاسیساتو د اړتیا په تړاو وویل چې تر اوسه په خوست کې ګمرک داسې تاسیسات نه لري چې وکولی شي واردېدونکي توکي او صادراتي مالونه تشریح کړي.
ګمرک د یو څو کوټو نه غیر د بل داسې ځای نشته د تاسیسات نشته چې په هغه کې موږ رښتیا هم مال په کامل ډول باندې د حکومت د تشریح کو تخلیه کو او د یغې ساتنه وکړو. موږ په دې حالت کې سلپسلو کې د دولت اوید یا د ګمرک مسول ادا نه شو کولای چې موږ باخیستې وي. خو کچره دا اوسنی تاسیسات د ګمرک د نوی تعمیر او تاسیسات جوړ شي، نو زموږ د تشویش به هم رفع شي او دا مشکل به هم زموږ حل شي.
د یادونه ورده د خوست حکومتي چارواکي داسمه حال د غلام خان بندر د تاسیسات جوړولو خبره کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د د هوایی دګر د پروژې د کارونو دویم پړاو هم پیل شي.
د خوست د غلام خان بندر پر نویو تاسیساتو 38 میلیون ډالر لګول کیږي. په افغانستان کې له رپورټونو سره سم د وړو پروژو په برخه کې د پی آر ټی یا ولایتي بیرغاوني ټیمونه په تیرو څو کلونو کې موثر فعالیتونه کړي دي. ایصف وای چې په افغانستان کې اوس د ولایتي بیرغاوني د یو شمېر ټیمونه فعالیتونه بند شوي او د هغوی مسؤلیتونه افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د دې ځواکونو چارواکو ازادي راډیو ته وویل اوس دا زمینه برابره شوې چې د پی آر ټی ګانو مسؤلیتونه ورورو افغان حکومت ترلاسه کړي. په عین حال کې افغان حکومت وای چې په افغانستان کې د ولایتي بیرغاوني د ټیمونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه د څېړنې پروګرام لري. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر رپورټ کې.
ایصف زوکونه وی لکل نه چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه پیل شوی، یولس پی آر ټی ګانې یا د ولایتي بیارغونی ټیمونه تړل شوی او په 22 ولایتونو کې لا هم د ټیمونه فعالیت لري. نړیوال زوکونه وی چې افغان زوکونو ته د امنیت د انتقال بشپړېدو سره به د بهرنیو زوکونو د بیارغونی دغه ډلې هم ټولې بندي شي. د ایصف زوکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس ازادي رادیو ته وویل چې پی آر ټی ګانو په افغانستان کې د مهمو خدماتو د ترسره کولو لپاره هغه مهال فعالیت پیل کړی و چې د دې هیواد سیمه ایزو ادارو او ارګانونو د دې خدمتونو د ترسره کولو توان نه درلود.
هغه څه چې ویلی شم دا دی چې پی آر ټیګانو هغه وخت چې د افغانستان حکومت په داسې حالت کې نه و چې اساسي خدمتونه په ولایتونو او ولسوالیو کې ترسره کړي خپل فعالیتونه پیل کړي وو. مونږ تل ویلي چې د ولایتي بیا رغونې ټیمونه د حال یوه موقته لاره ده، لکه څنګه چې ښکاري د ولایتونو او ولسوالیو په سطحه د ښې حکومتدارۍ په برخه کې یو لړ مهم اصلاحات راغلي. له همدې امله هغه وخت رسېدلی چې مسؤلیتونه افغان حکومت ته وسپارو.
The responsibilities to the Afghan government.
کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، نورستان، فاریاب، سمنگان، سرپل، تخار، لغمان، لوګر او پروان هغه یولس ولایتونه دي چې د ولایتي بیارغونې د ټیمونو فعالیتونه پکې درول شوې دي. په لوګر کې د چک جمهوریت ځواکونو په 13 میلادي میاشت کې د پی آر ټی په چوکاټ کې خپل فعالیت پای ته ورساوه. په افغانستان کې عام خلک د پی آر ټی ګانو د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
زما نوم شاغه دی. په پنجشیر ولایت کې د بیا رغونې د ټیم فعالیتونه ډیر اغیزمن وو. ډیرو کلیو او ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه د دوی لخوا قیر شوي، نور مهم کارونه یې هم کړي دي.
زه
شهرزا منشیزاده نومیږم. په دې وروستیو کلونو کې د ناروې ځواکونو په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي، د بیا رغونې، پوهنې، روغتیا او په داسې نورو برخو کې. دوی ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه، سړکونه، پلونه او پلچکونه جوړ کړي. دوی مهم عامل منفعه پروژې عملی او مهم رول یې لوبولی دی.
ولسمشر کرزی له مخکې نه د ولایتي بیا رغونې ټیمونه له حکومت سره موازي ادارې بللي او ټینګار یې کړی چې باید دوی خپل فعالیتونه ودروي. ډیر شمیر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیری لري په تیرو څو کلونو کې یې د ولایتي بیا رغونې ټیمونه هم فعاله کړي. ویل کیږي چې د ټیمونو سلګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا په برخو کې لګولي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچب خان د غزنی د اجرستان له ولسوالی پراستولې سمس کې له سلام ورسته لیکلي د ولسوالی لارې د واورو له عمله له نورو ولایتونو سره بند دي او لوی مشکل د ناروغانو په برخه کې پیدا کړی دی. وړاندې په خبرونه کې نور اسمسونه هم لرو، خو اوس د واورو د بندیدو په ارتباط د افغانستان له ختیځه یو راپورت لرو. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وای چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د واما ولسوالی او د کونړ مرکز اثر آباد ته غځېدلې لاره واورو بند کړی ده او تر اوسه حکومتي چارواکو د دغه سړک د خلاصېدو لپاره څه نه دي کړي. د خلکو دغه ستونزه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په خپل راپورټ کې له چارواکو سره شریکه کړي.
د نورستان د مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ څخه د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سرک د واورو د اورښت په وجه بند شوې، چې د لارې د بندېدو سره دوی نه کونړ او نه هم د هیواد نور برخو ته تګ راتګ کولی شي. دوی وای ناروغانی کلو کې پراته دي، خو ډاکټر او روغتون ته د رسولو لپاره هیڅ ډول امکانات په لاس کې نه لري او همداراز د لارې د تړل کېدو په سبب په دوکانونو کې خوراکي مواد هم مخ په ختمېدو دي. نورستانیان وای ډیری وختونه د دوی په نوم چارواکي مرستې ترلاسه کوي، خو د دې په ځای چې اړو خلکو ته ورسیږي په کونړ او جلال آباد کې پلورل کیږي. د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته ویل له تیرو څو ورځو څخه یې د سړک په پاکولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې ډیر زر د ترافیکو پر مخ لار پرانیزي.
کوچ راغلی مالته کار کوي دا فیزو مورې.
کار شروع ده مگر خو کار اوس پوری نتیجه ده نرسیدله دیر واوره شوی ده سر کال په نورستان.
امنی قومندان وای اکثر وختونه په لارو کې د امنیتی ستونزو د شتون له امله نشي کولی چې مرستې زیانمنو شوو خلکو ته ورسوي.
دا ګوسلک په لاره کې مرسته مونږ چې لیږو ښکته کېږي او بریکور نه پاس بازګلو ګوردش نه پورته پیچېدلو دغه سیمو کې ښکته کېږي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی او یخ ولایت دی چې په هر ژمي کې په زیاتو سیمو کې واورې ورېږي او د واورو ورېدو په وجه یې لارې او سړکونه بندېږي چې خلک یې همیشه د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بختیار سلیمان خیل د سروبي له اوزبینه پر استولې سمس کې لیکي زموږ د حسین خیلو په مکتب کې و معلمان دی او لس صنفونه، نو وو استادان هیڅکله نشي کولای چې لس صنفونو ته درس ورکړي. دای د معارف له وزارت غواړي چې دې ته توجه وکړي. وقار نائب د ننګرهار له بټیکوټ ولسوالي لیکي زموږ په ولسوالي کې خلکو ته کار نشته، حکومت باید توجه ورته وکړي او د په وینا د دوی په ولسوالي کې د بیا رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي. خان مولا منصف بیا په افغانستان کې سولې ته خوشبین نه دی او وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هم سوله ونشتي، ځکه چې په تیرو کنفرانسونو کې کله سوله شوې وه. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو ګڼ پیغامونه خبرو او همدارس د بلوچستان د حکومت له پریکړې مو خبرو. خو اوس لنډ خبرونه له جان خالي کوزي څخه اورو.
ایساف وایي له افغان ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې د پنجشنبې په ورځ د قندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د حامد ګل په نامه د طالبانو یو مشر وواژه. د انګلستان دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر هلمند ته لاړ او په دې ولایت کې له ډېره انګلیس ځواکونو سره وکتل. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړ. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په بغداد او د هیواد په مرکزي برخو کې د بمي چاودنو له امله شپږ کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. جان برنن چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA ریاست ته د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا نومول شوی، د سنا کمیټې ته ویل د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د حکومت د اوسنیو پالیسیو په اړه پراخ بحثونه موجود دي. په پام کې د جنن په تونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال د جنازې له مراسمو سره سم چې په دې وروستیو کې ترور شوی، په دې هېواد کې اعتراضونه او مظاهرې وشي. او آذربایجان د لومړي ځل لپاره د مخابراتو لومړنۍ مصنوعي سپوږمکۍ یا ساتلایت فضا ته وتوغله.
د پاکستان د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې په دې ایالت کې ناراجستر افغانان بنیسي او پر پوله به افغانستان تاړوي. په دې ترڅ کې له وړمې ورځې راهیسې یو نیم سل افغانان نیول شوي دي. د موضوع تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ریاست دوه ورځې وړاندې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې به هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او د ویش چمن پولې پر سر به یې افغان چارواکو ته سپاري. د بلوچستان د کورونایو چارو سکرتر اکبر حسین دورانی ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې له وړمې ورځې یو نیم سل ناراجستر شوي افغانان نیولې دي.
هغه خلک چې دلته موجود دي یو کاروبار کوي او شناخت نه لري، نه د ماجر کارډ لري او نه دغه یو بل شناخت لري. دوی د پاره بالکل واضح احکامات د وفاقي حکومت خوا هغه خو موږ اخیښ نه اخلو. که دی د بنګلادیش وي، که د دو بل علاقې، که د افغانستان، هغوی خلاف په قانوني کاروایان موږ شروع کړه او تقریبا یو سل پنځوس کسان چې دی موږ نیولي وو. بیا پوشپیک مې وکړ دلته په بارډر کې، نور چې دی هغه په کیسونه په عدالت کې دي.
اکبر حسین دورانی وایي دا پریکړه د سفران د مرکزي وزارت په امر له نادرا او UNHCR سره تر سلا مشورې وروسته په دې خاطر کړې ده چې وایي په بلوچستان کې امنیتي حالات خراب دي او د دې احتمال شته چې ځینې افغان کډوال د ترهګرۍ په پیښو کې لاس ولري. له اکبر حسین دورانی مې وپوښتل چې آیا افغان کډوال تر اوسه پورې په کومه پیښه کې د لاس لرلو په تړاو نیول شوي که څنګه. دی وایي
او چې موږ نیولي په ډرګس کې ډېر نیولي وو، هغه هم په جیلو کې شته. بیا دوی چې دی هغه په یو ایکسپلوسیو کې دغه وو، د ماکو کې هغه هم کې د افغانانو او هغه په عدالت کې کیسونه چلیږي.
اکبر حسین دورانی وایي په بلوچستان کې قریبا یو میلیون داسې افغانان اوسېږي چې له UNHCR سره د
مهاجرینو په توګه رجستر نه دي او په هغوی کې شاوخوا 100,000 کسانو یې جعلي پاکستاني شناخت کارډونه جوړ کړي دي چې وایي د هغوی په خلاف به هم اقدام کوي.
تقریبا 15 لک چې دی هغه خو زی او راځي. 1 لک کارډونه چې دی نادرا بلاک کړی ده، دوی چې کومه جعلي کارډونه واخیستل نادرا لیست راکوي او هغه خلاف هم موږ کاروي کوو.
په کوټه کې مې له څو تنو داسې افغانانو سره خبرې وکړې چې رجستر نه وو او مهاجر کارټونه یې نه درلودل. دوی وویل که پولیس یې ونیسي او تر پولې واړوي هم کورونه یې دلته دي، مجبور دي بیرته به راځي. وایي پاکستان د دوی ته یو څه موده ورکړي چې دوی یا ځانونه رجستر کړي یا افغانستان ته د ستنېدو لپاره تیاری ونیسي.
افغانستان غزنی ولایت د افغانستان د پاکستان حکومت چې دغه غوښتنه لري اوس دوی خو دا اعلان وکړ دوی له موږ سره کومک وکړي چې مثال 2 میاشتې یا 3 میاشتې موږ وخت راکړي. دلته کاروبارونه دي، ژوندونه دي. افغانستان خو یو غریب ملک دی، نور چیر ګزاره کوي. دلته راغلي اوس دلته جایدادونه دي، کورونه دي، زندگی وي دي.
ټاکل شوی ده چې د روان جون د میاشتې په پای کې به په پاکستان کې د شاوخوا 1.5 میلیون راجستر شوي افغانانو د راجستریشن موده هم پای ته ورسیږي. نو دا چې پاکستان به دوی ته نور موده هم ورکړي که څنګه، خو لا هم ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله نه غواړي چې خپل هېواد ته ستانه شي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
حکومتي چارواکو نن په غزنی کې ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو جوړېدو ښه نتیجه ورکړې ده. د غزنی د چارواکو په وینا د اوبند په ولسوالۍ کې تازه 15 سیمه ییز پولیسو ته کار ورکړ شوی دی. یو اس ام اس د غزنی له قرباغ را رسیدلی دی، د خان محمد په نوم. دی په خپل اس ام اس کې لیکي، موږ په خپل لی ولسوالۍ کې له اربکیو خوشحاله یو. خو د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې بیا له اربکیو ګڼ شکایتونه شوي دي. دغه پروګرام سالم محمد سالی چمتو کړی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې له خپل سره وسلوالو یې پکې شکایتونه کړي. ځینې اوریدونکي بیا دغه وسلوال یعنی اربکیان یا محلي پولیس د افغانستان د امن په ګټه بولي. اوریدونکو پر اداري فساد او په ځینو سیمو کې د مخابراتي شبکو له خراب کیفیت څخه هم شکایتونه کړي چې په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ. د ازادي اوردونکو د دې پروګرام فایل د اوردونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو کې چې وایي داربکیو په نامه وسلوالې زوروي، په یو او بل نامه پیسې ځین اخلي او دغه وسلوال زیاتې نور خپل سره کوي.
زه سید افغان برحق د کندهار تاسو ته زحمت کوم د ازادي د یو کار کوم. یو خو اربکیان بس څوک اوس جوړ شوي دي، لکه اکانی د نسی د پاکستان د لاسي څوک تاسو ګولي خبره دا چې مشتره پورونه دي د روزګان ولایت د چارچینو او د خاص روزګان د کندهار غورک او د معروف اربکیان د زابل ولایت د شمقی او د نوبهار اربکیان اکثر اربکیان مشران دي په کوټه کې سلا کړی ده چې موږ د اربکی واخلو چې ما مور هغه د سلا ورکړی ده چې تاسو د سلا واخلي خو موږ هر وخت موږ پند د دې وخت را لې موږ ول څه شي هغه کار کوي هغه سره بیا څه کوي مستسنه واخلي نو دې دا کار کړی دی. محترم مزمتا ورسوالي کې مدي خلکو د کار د کان چې بولې کې څه خبر مختطنګ را پټی کې په سبب د دې شي چې د مسجد ورسوالي څخه کومه هر کور باندې پر حرکت د 2 روپۍ اته ورغړي دي نشري د مولا علي وسلام.
موږ خو پیغام دا دی چې د هلمند کې او د هلمند په دامنځي ولسوالۍ کې سخت موږ د اربکیان په ازادي کې دغه د غلط د لوړو دغه پریور کې چې د اربکیان په مخ سخت په ازادي ټول ډېر مسلمانان خلک دي چې په ازادي کې دغه پیغام دی.
کوم ځل سره ولایت څخه سره خبرې کوم موږ د اربکیانو د حکومتي ولسوالۍ د ملي پولیس څخه ډېر ازادي خلک د تعلیم په نامه وایي او ځورې دي.
شخصی جامو کی گرد دیرم پازا بھائی والا بھی مشکل سرا والا دیکھی مخامخی
من محمد ازر اینا مشکل های فمون برای مزید پیسا چگیر پازا بیر پیل شرا خلق دیزی تکیر در چه اثر سیدیر نسیل جلی اخیر و زیلم قیلی نمیز غال چلی لیر درا سیلیر دیزی سر بیخش خلو پیر دا نمیزوان چی دار بکیان ورد کسید
د غزنه ولایت څخه خبر درته کوم دا د اربکانو مبارک شه د پیداسوی دی د خلګي د فاضه کړی دی د والوی او حلوی اشکج کولوی او مفاد خلګو معلومه او یو خلګ دی د فاضه د نوداد ما ته اغام کفتا شو ور سوید د ازادي راډیو لارې د شارواکی او د وګوتن د مرمانی به وي
د محمد د ګلانو څخه خبر کوم دغه هر بچان چې موږ په مرکز کې ځای سوي دي خلک شکوي
دا غدنی ولایت په خپل ډول سړی او دلته موږ لار بکیا نو ډیر تنګ یو دا کاندیر خلک توروي ډیر بیکار خلک دي
ډیر څه لا غوښتنه لرم چې دا بچان موږ د کور څخه شام پر د کړی دي او شام باقي شي نه پر دنیا نه پرځي د کور له شي د کور تمانو نه ټول پر تکي دا غوښتنه وکړي زه لرم سلام
زمانتم ایک مسئلہ دے دا قندار ولایت دے جڑے ولسوالی دے سمیسار ہمارے مکان سے خطیر فاز آجیو راجید مستقول اور ہمیں مجھے مخد دے سفیر آمی مجھے دوارا دنی زغلی مجھے باغون آواز ولی مجھے بکی تا کام شکو تل پر اغسر بیر بانی بیر آجی فا خورور آمی مجھے
زمانتم اکرام دے جڑے دا قندار ولایت دے جڑے ولسوالی دے خبر کن نو مشکل دار دار بکان اس محلی پلیس دل پر بکان دل 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 دل
دل دل دل دل دل دل دل دل یو نظر دارم اوابت دن سیستی که چیه تا دادی اربکان و پباره که شکایتو نزیدی نو بیایی ورقی یا مشغل رکی یا که چیه تا دیدی دا سفات و دادگو زیدی بیا نورم سیدیر کلی خدا دوارا قضاوت دا به د افغان حکومت نه کوي ځکه هغوی خو کیارې دا کار کولی ډډله پیدا کول
منه ولایت د سنګین د ولسوالپیاز د خدای له دغه اربکیانو داسې ساه مخ مو غرته نیولی دي ګوني چې اوس دالته په دار کرکان کوي وڅه کوي سور چپالور کوي تاسې مخ څوته په ازاد دی د خدای په اړ دی د مداخله تاسې نور هم راته جوړوي نور هم راته جوړوي نو
فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان د کلي څخه مې تاسو زحمت درکوم هیله کوم چې ازادۍ راډیو زما پیغام ژر تر ژره نشر کړي او د افغانستان لوړو مقاماتو ته خاصتاً خاص د اردو لوی درستي صاحب او قاضي صاحب ته ور ورسوي. شیوان کې د اردو څخه مې د اربکیانو څخه مې ډېر زخت فازه لس لپاره به یا شل لپاره به طالبان وي خو همدلته دوه نیم زره تقریبا تر درې زره کورو پورې ولس پروت دی. دا ټوله خو هم دي طالبان حتی نر او ښځې خو مخد نه دي طالبان محدود خلق به طالبان وي. تاسې کولی شئ چې دلته حیاتان د وس وویستي چې جنګ شروع شي سپین ژیرې زموږ سیاسري زموږ ماشومان زموږ غوایي زموږ پسونه ولې په توپیو ولې په اوانو باندې ولې ولې څه خو به طالب نه وي.
اربکان چې دغه اربکان ته د مسلمانان نخریې وي ځینې په ازاد ځینې په تکلیف کښې د دغه جنایتکارانو څه به آیا د حکومت هغه وخت نه لري که دغو څه دغه مسلمانان خلاص شي؟
کوم زه د فراه د ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم د شیوان د کلي څخه مې خپل نوم زه نشم اخیستلی. د اربکیو څخه مې ډېر سخت په ازاد دي زموږ ځوانان سپین ژیرې ټوله بندیان شوي دي. مقصد د لسو کوټو کښې نمایي کوټه بندیان دي او نمایي خلک چې دي هغه هم د ډېرې سره دي. دا خلک چې طالبان شوي دي د دولت د ظلم د لاسه څخه هم طالبان شوي دي.
زه د سنګین ولسوالۍ څخه خبره کوم د اربکیانو خلک داسې په ازاد دي چې دغه تولت کښې د شپې بانډارونه کوي جوپانیان وایي غلاوې کوي ټولو چپاول کوي د خدای په لیاس دغه اربکیان یې بند کړي خراب یې کوي موږ یې خراب کوي موږ دغه ته ولاړ یو چې خپل کورونه بان کړو.
زهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ څخه زحمت در کوم. د خوږیاڼو ولسوالۍ چې یو نارام ولسوالۍ ده د دې څخه مخکې چې اربکیانو را معرفي شوې یو څه حالات پکښې ښه وو. د اربکیانو په راتګ سره طالبانو هم دومره خپې غځولي چې بېخي یعنې چې چا د اربکیانو سره خبرې هم کړي وي د هغه څخه سر غوتوي.
د پکتیا ولایت ایوب زاده نور صدیقی خبرې کوم. هغه د اعتمادي کسان د زمون کوم سنگیز خانه ټاکل کیږي چې هغه په وجود کې ښه اخلاق وي، امنیت وي. د ټولو ولایتونو قومونو ولسوالیو خلکو وګړو نه مې دا هیله ده چې هغه کسان اربکیان ته معرفي کړي یا مخالف رشته چې هغه واکن اعتمادي خلک وي، په وطن مین خلک وي، هغو په وجود کې امنیت وشي او هغو په وجود کې د خلکو عزت وساتلی شي، هغه د دغو ټولنې ته او د خلکو ته د سردر ونه ګرځي.
عبدالحمید د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ څخه زحمت درکوم. د اربکیانو په راتګ سره په خوږیاڼو ولسوالۍ کې ډېره بې امني راغلی ده. مطلب چې طالبان د اربکي په نوم باندې څوک چا د اربکي سره خبرې هم کړي، طالبان اصلاح وکړي او په هره لاره کې طالبان راوتي او خاصه ناشکري او اربکیان د خلکو په جبینو کې یا په خاغه کې لټوي.
د پکتیا ولایت داریوب د ځای ولسوالۍ نه زه انور صدیقی تاسو سره خبرې کوم. د افغانستان مختلفو سیمو نه، د افغانستان مختلفو ولایتونو نه ازادي رادیو ته پیغامونه ثبت کیږي د اربکیو په حق لا چې څوک ورته محلي پولیس وایي دوی نه شکایتونه لري چې دوی ناوړه عملونه کوي، دوی په لارو کې درېږي، دوی چور چپول کوي او په ډېرو بدبختیو کې د دغو محلي پولیسو اربکیو لاست دی. خو زه خپله د پکتیا ولایت داریوب د ولسوالۍ نه او دا خبره کوم چې دمو په پکتیا ولایت کې او په مختلفو ولسوالیو کې خپله د قومي دود لرو، عنعنات لرو. هر کله چې مو اربکی درو مخکې مو دغه اربکي چې وو قومي اربکیان درل، اوس محلي پولیس یا اربکیان دي. نمو چې کله اربکی ته ضرورت شي محلي پولیس چې اوس یادیږي هغه د کوم خلک سپینګیري پوکینی هغه خلک ټاکي چې هغه واکن د دوی په وجود کې ملي ګټې وي او اخلاق ولري، سړیتوب ولري، چې هغه د دې کوم دپاره د ولس دپاره د منطقې د امنیت دپاره او د خدمت مصدر وګرځي. نو د مو د پکتیا ولایت په سیمو کې په ولسوالیو کې دغه محلي پولیس اربکیان ډېر مؤثر دي، ډېر کامیاب دي، هغوی ښې لاسته راوړنې لري.
د پنجوایف ولسوالۍ خبرې کوم. موږ د پنجوایف ولسوالۍ کې د اربکیانو د خپلو په ډېره تازه دي. سلام.
زه د روزګان د ولایت زغیزم د روشان د سیمې سمور دغه محلي پولیس ډېر په ازادي شرکان غلا کوي، ملستان غلا کوي، هم د مالکانو سپورتونه غلا کوي، ګرد رویان دي.
لاربکیانو مو د اوریدونکو شکایتونه د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې واوریدل. په تیرو پروګرامونو کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي میلمانه کړي وو او د اوریدونکو شکایتونه مو ورسره شریک کړي وو. دوی وایي چې خپل سری وسلول محلي پولیس نه دي او اربکی وسلول شایي ځینې خپل سری وسلول وي چې د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې ځای نه لري او دغه وزارت به یې تعقیبوي. ځینې اوریدونکو وایي چې محلي پولیس چې په حقیقت کې اربکیان دي د دوی په سیمو کې توانېدلي چې د امن په ټینګښت کې مؤثر رول ولري. ورپسې د اوریدونکو نور پیغامونه اوري چې د اداري فساد او د مخابراتي شبکو د محدود فعالیت په اړه دي.
قطعی ارباشیم غفکل کنر تخواه ده محلی پولیسو پا آبا زر پیغ نظری اما چه محلی پولیس چه کل پا کنر که پایدا شو نور بیر امیت تیرا وستو او آغا زینه چه یو عوام حکومت والا تک یو عوام بنی شکلی آغا زینه که محلی پولیس زی بزی پراتی دی وست آر عوام او حکومتی چو که آغا زیر لشکلی دیر پستانه مانی پازات نانه توگا مانی دی او دیر امیه تیرا وستو ده محلی پولیسو دیر بخونر که دیر آمن ده وستو او پرمختگی او کو او زما پخبالا ده محلی پولیسو نا ده وقتنه ده چه ده شانا پواتن مانی خپل ځان قربان کی او جاسوسان مخونی شي او خپل وظیفه مخ په وړاندې بوځي.
نو زموږ خواهش دغه دی دغه خلک چې زنګونه وهي و رادوګان ته اخبارونه ورکوي چې موږ د پولیس محلي او یا اربکیانو سره ډېر لاس و ګرېوان او پتنګ یو. نو رښتیا هم دغه خلک دي چې د طالبان سره تړاو لري، د القاعده یا د تروریزم شبکې سره تړاو لري. نو بیا دغه پولیس محلي چې دي ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده په ټول افغانستان کې چې هغه سړی چې د القاعدې سره تړاو لري په کلي کې بیا پولیس محلي یې پېژني چې دا څوک دی
نو خو دغه خلکو دغه څه نتیجه ورکړې ده. اوس دا خلک چې زنګونه وي کاسونه کوي، دا هغه خلک دي چې القاعدې یا د تروریزم شبکې سره تړاو لري. نو موږ د دولت څخه دغه خواهش دی، دغه خلک چې دغه تورونه لګوي پر پولیسو محلیو باندې، دغه دې راوغواړي، دغه چې په سمه صحیح توګه باندې که چیرې دغه کار وي په پولیسو محلیو، چې خو بیا به هر سړی خپل په سزا باندې رسېږي، او که نه وي نو باید دغه خلک په سزا ورسوي. وسلام.
زه حاجي عبدالجبار د پکتیکا ولایت د کټوال نه تاسو سره تماس کې یم. پر دې کې پیغامونه دي، هر دا وایي چې موږ له اربکیانو ډېر تنګ راغلي او له هغو نه ډېر سخت ځورېږو. آیا یو داسې کس هم نشو پیدا چې یو وخت کې طالبان یا تنګ شوی یا په تکلیف شوی یا تاسو ته یې پیغام پرې اخی؟ آیا طالبان هم داسې کار کوي چې خلکو نه به زور مړی غواړي او په زور نه به جوماتو کې بسترې نه غواړي او په کورو کې ځایونه دې نه غواړي؟ آیا داسې یو سړی نشو پیدا؟
الله خبرې کوم د لیندارو سوالۍ څخه لغمان ولایت. لکه څنګه چې تاسو خبرې استئ، زمونږ په ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې اربکیان پاتې شوي او هغه نه مخکې ډېره ناامني وه. نو زیاتره خلک د دوی په باره کې ډېر بد صفت او غیبت یې کوي. نو دا هر څه چې دي دا دروغ دي. زه د هغې منطقې یو اوسېدونکی تاسو سره په تماس کې یم. زه یې دو باره دا هغه خلک دي چې دښمن ملا ماتوونکي خلک دي.
وروره دا خلک چې د هلمند ولایت څخه ټوله د اربکیان د لاسه نارې وي، دا ټوله طالبان دي. قسم په خدای زه د پنځه میاشتې لخوا ته ورم که ما یې اربکۍ لیدلې، څوک بل هغه هغه مخالفین دي چې وروره تر اوسه نه پولیس لیدلې نه بل شی لیدلې، بله نارې وایي موږ د اربکیان سپازیار دي. وروره دا ټوله فور پهځان دي. د خدای په امان وخت نه شه به ما خاموشه.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
ما دا پیغام دي درور متقابلات څخه دا خلک د ایار بکانو یا د دې حکومت کمانډانانو څخه آزاد دي، د دې ولسمن څخه آزاد دي. خان سره ولادت چې وکړانی چې ولې دا چوکي پر خرڅېږي، د افغانستان کوم چوکي پر قانون کوسه ده، دا چوکي خرڅېږي، ولې حکومت بالا نه جوړیږي؟ دا دوه کار کیږي چې دا حکومت سره کم دی، ولې نه جوړیږي؟ در آباد په افغانستان کې دا فساد چوکي خطر دنګ ورکنه چې ولاک افغانستان جوړان کړي.
وزه قدرت لاره روزګار ولات تاسو ته تماس کیم. حکومت ټول د اداري فساد ډاکټر یو حاکم شوی چې سلو دوی شکه سي وجه له هغه بون تر وسه نه دی وسوي. ټول خپل سری وسوال کسان دي چې روپی او شان او څور دي د خلکو شي کوي او غلاوي کوي څنګه حکومت دی؟
و هم چې د ما اواز حق کې څنګه چې فساد له پاسه تر کوزه شروع ده، ما یې په تاسف کوم د پخواني افسرانو چې متقاعد ده د دوی په موج باندې هم فساد شروع شوی ده. موږ ته یې کال د 1991 نه میاشتې معاش شاکه درې میاشتې وګرځوو وویشه چې فقط په جدي کې در کوو د درې میاشتې نور. اوس خبر شو چې پیسې یې نه پوهېږم چې کوم چوکیدار یا کوم قدرتمند په باندې میوان کې تویل کړی دی د ګټې لپاره.
سموال مستمایر د درېستو ولسوالۍ کې رشوت هغه څه لوی اوج ته رسېدلی دی چې اضافه ګنجایش نشته. د کې پر کیلومتره ساحه ده د دولت خلکو قبضه کړې او هر څوک چې دوکانونه مارکیټونه جوړوي په ډالرو روپۍ ځای اخلي او یو غریب بیچاره چې دوه دوکانه سرای جوړي د دې لپاره ورته راځي او د هغه څخه روپۍ غواړي پنځه لکه کالداري درې لکه کالداري دوه لکه کالداري کې ورنې کې هغه بیرته وایي
خبرې کوم. د کندهار په کندهار کې دلته فساد اداري اوج ته رسېدلی دي. په دغه باره کې تاسو یو ښه منظم پلان درلودلی شي او ستاسو رسنۍ ډېر ښه کار کولی شي، خو د بده مرغه په ټول افغانستان کې نه ده شوی چې تاسو کار نه دي کړي، خو دلته په کندهار کې تاسو هېڅ خدمت نه دي کړي.
غلام محمدي زاده یم له پکتیا ولایت اریوب زاده ولسوالۍ څخه. موږ له جمهور رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر خدای په روی نور موږ ما تېر باسه او داسې ما وایه چې پښتو دري دواړه رسمي ژبې دي. حال دا چې کله د جنوبي ولایاتو خلک کابل ته د خپل کار په منظور د کابل ادارو ته مراجعه کوي، معمولا نو د جنوبي سیمو خلک خو د دري سره دومره بلاتیا نه لري. نو کله چې دارو مامورین پوه شي چې دا سړی پښتون ده، د هغه کار د هغه پښتون کار نیجر نو تر کابل پورې رسیدلې پښتون په خپل کار بس پښیمان شي او د کابل ادارو مامورین ځان په یو بل بهانه ترې خلاصوي.
زما احمد الله کلم یاد د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ ستاسو سره پته ماست یم. زما پیغام د لوړو مقاماتو څخه دا دی چې دا تېر لس کاله تېر شوي دي، حکومت ډېر خراب دی. د حکومت په خپلو چوکیو کې چې فساد ورک نه کړي، دغه رشوت ورک نه کړي، حکومت نه جوړېږي. موږ ملکي خلک د دې سره ګیله لرو چې بس ولسمشر چې دغه نوې ټاکنې چې کېږي خلک ګډون وکړي او عدالت ښه شفاف او په زړه پورې دغه واخلي، دغه ټاکنې باید سمې واخیستل شي، لاس ورکړي ونه وړل شي.
دا خپلې خوږې او ګرانې پاسیا څخه زه سمیع الله خلیمی تند زما غوښتنه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ښاغلي حمید کرزي څخه دا ده چې د افغانستان په ټولو اداري شعبو کې اداري فساد شتون لري. که چیرې دا اداري فساد له منځه ولاړ نه شي نو افغانستان به هیڅکله روغه ورځ نه وي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه خان محمد يم د هلمند ولایت د بنډي کجکی ولسوالۍ څخه مي تماس تر سره نیولې دي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د حجاج پروجکټ اخوندزاده څخه دغه غوښتنه ده چې آیا دوی د کجکی ولسوالۍ ته راغلي دي که موږ ته خدمت کړی دي؟ یا د تلیفون شبکه ده نه روښانه نه افغان دوست د ګرشت پاسر په تماس کې زما د سردار هيله او ارسل کده دي
ما د افغان بیسین له کمپنۍ څخه دا خواهش ده چې به حرمي ځای وڅښو چې مصرف ډېر کم کړی ده که امریکا، چین او بنګلادیش دا نور هېوادونه. ما دا خواهش ده چې دا نور که پاکستان، ایران او دوبۍ دغه هېوادو چې افغانستان مسافر ډېر دي او هېوادو ته یې مصرف کم شي او په داخل کښې هم مصرف کم شي، دا به افغانستان لپاره غټه کامیابي ده.
د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر یم. زما غوښتنه د مخابراتو وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کښې د روشن مخابراتي دستګاه نشته، خلک له ډېر سختو مشکلو سره مخ شوي دي. که چېرته د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کښې د روشن دستګاه ولګېږي د خلکو مشکل به عرفه شي.
قدرت وزارت ته دا هیله ده چې افغان ټلیکام ته وده ورکړي او داسې عیال کړي چې په هر سیټ کښې کار وکړي سیسټم یې جوړ کړي.
موږ د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کښې ټلیفون کار نه کوي. دلبرپور چارواکو او امیر د سنګین چې موږ ته دا مشکل حل کړي. وسلام.
د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. زما غوښتنه د مخابراتو وزارت دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی په ولسوالۍ کښې د روشن مخابراتي دستګاه نشته، خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ټولو داخلي شبکو انټرنټ ډېر کمزوری شوی دی. ګوګل سم کار نه کوي، پیسې اکسي کار هم نه کوي. دریم خبره دا ده چې مونږ د افغانستان کمپنۍ په مشتریان چې دي مونږ ځوروي. کله ورته ووایي چې دمر باندې لس سره لرې کله په بدله کړه هغه ته مزاحمت کوي چې لېرې ساتړي کوسه کله څه وایي او کله څه وایي.
اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنی پروګرام دلته پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خپرو. تر هغو مو پر لوی خدای سپارم.
شکنا آئے زبر تپا تیار کا